د مازیګر شپږ بچې دي د آزاد راډیو د نن ورځې د ورستیو دوو خبري مچلو په سر کې زر ځوان مراد د خبرونه ته ستاسې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې د ورستیو تحولاتو غټو پیښو او تازه وضعیت په اړه مهم رپورټونه اوریدلی شي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورئ چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی رئیس ژمنه کړې چې ټول هغه چارواکي بل خپل دندو لدی کړي چې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو مسؤل دي. د پولند جمهور رئیس او د هغه د میرمنې جنازې نن د کاراکوف په ښار کې خاورو ته سپارل کیږي. د آیسلند اورغورځونکي غره د ایرو له امله چې فضا ته خپرې شوې نن څلورم ورځ په اروپا کې ډېرې الوتنې په ټپه درېدلې دي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی رئیس نن ژمنه وکړه چې ټول هغه چارواکي بل خپل دندو لري کړي چې د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې درغلیو مسؤل دي. فضل احمد معنوي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د کمیسیون نوی مشر ټاکل شوی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې همداراز د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګښت او د بودیجې کموالی اساسي ستونزې وبللې. هغه وویل د ستونزو هوارول د دوی له وسې پوره نه ده، خو تمه یو خوده چې د انتخاباتو په مالي لګښت کې به نړیواله ټولنه مرسته وکړي او امنیتي ځواکونه به هم د امنیت ټینګولو لپاره لازم اقدامات وکړي. فضل احمد معنوي تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه اعلان شو. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات سږ کال د اسمبلی په 28 نیټه ترسره شي. ائتلافي ځواکونه وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویان جګړن پلات ازادۍ راډیو ته وویل دغه عملیات تېرې ورځې راهیسې روان دي. هغه وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمېر ونښود. وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره اونۍ د پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکه وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند ازمري بشري نن په کابل کې خبرلانو ته وویل تېره اونۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 40 پولیس وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي، چې په دې توګه د پولیسو په تلفاتو کې 40% زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل پولیسو ته اکثره مرګ ژوبله د ماینونو په چاودنو او د وسلوالو مخالفینو په حملو کې رسېدلې ده. هغه همداراز په تېره اونۍ کې د پولیسو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. ویل پولیسو 15 تنه د ترورستي بریدونو په تور نیولې. همدارز نه هدیش دوله بیلابیل وسلې او 129 ماینونه کشف او نیولې دي. د افغانستان د هغو ولایتونو په لسګونو استازو چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له دولت څخه وغوښتل چې د دوی د سیمو ستونزې د هوارې کړي. په دې غونډه کې د شپږویشتو ولایتونو استازو ناامنۍ او د بیا رغونې د پروژو نه تطبیق د خپلو سیمو له مهمو ستونزو څخه وبللې. د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضي زدران ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د دغو سیمو د ستونزو د هوارولو لپاره د غونډې د برخوالو په وړاندیزونو غور وکړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د سیلاب له امله سلګونو کورنیو ته د اوښتو زیانونو په اړه څېړنې روانې دي. د بغلان ښاروال عنایت الله ازادي راډیو ته وویل د تېرې شپې په سیلاب کې ښایي د مرکزي بغلان د بېلابېلو کلو په سلګونو کورونه نړېدلي وي، خو چاته پکې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. بلخوا د ارباب فرامرس په نوم یو قومي مشر نن غرمه ازادي راډیو ته وویل چې په اکثرو کلو کې اوس هم اوبه ډنډې دي او که دولت لازمه مرسته ونه کړي نو د لا ډېرو کورونو د نړېدو امکان نشته. په کوټ کې نن په یو ځانو جون کې بریټ کلکټر لګه و کسان و وژل شو او 2 نور ژوبل شو. په ټپیانو کې نه پولیس هم شامل دي. پولیسو چارواکو ویل بریټ کون کې چې 14 مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړیو. په کوټ کې د بلټانګ دی پولیسو له پوسټ سره ځان والو زو. د کوټ پولیسو مشر دلاور خان بنګخ د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویل چې دغه بریټ هدف دی پولیسو پوسټ او خو بریټ کون کې هدف تر رسیدو مخکې ورسره تر دې ځان والو زو چې د مقابل لوري له یو موټر سره ټکر وکړ. بنګخ ویل په 14 کې وژل شو کسان ټول ملکی وګړي دي، خو نه پولیس هم د ټپیانو په ډله کې شامل دي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې په 2 ځان وژونکو بریدونو کې 40 کسان وژل شول. د پولند جمهور رئیس لخ کاچینسکا او د هغه د میرمنې د جنازې لپاره د جنوبي ښار کراکوف په واټونو کې په لسګونو زره ویرجن پولندیان راټول شوي. د کاچینسکا او د هغه د میرمنې جنازې نن له وارسا څخه په پوځي الوتکه کې کراکوف ته ولېږدول شوې او د دې ښار د تاریخي کلیسا په لورې د انتقال په مهال د واټونو دواړو غاړو ته په لسګونو زره ویرجن پولندیانو ګلونه شیندل او سره او سپین بیرغونه یې خورول. نوموړی او میرمنې نن یوه اونۍ وروسته له هغې خاورې ته سپارل کېږي چې په پولند کې د دوی د الوتکې د راغورځېدو له امله یوه اونۍ ویر اعلان شوی و. تیره اونۍ د اپریل په لسمه د روسیې په لویدیځ کې په دې پېښه کې د پولند جمهور رئیس او میرمنې سربیره نور څلور نوي کسان هم وژل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف د کاچینسکا او د هغه د میرمنې د جنازې په دولتي مراسمو کې د ګډون لپاره کراکوف ته رسېدلی، خو د اروپا د هوایي قلمرو ډېرې برخې ته د آیسلند د اور غورځوونکي غره د ایرو د خپرېدو له امله د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ګډون د نړۍ په سلګونو مشرانو د جنازې په نننیو مراسمو کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د پولند جمهور رئیس لخ کاچینسکا او د هغه د میرمنې جنازې د کراکوف ښار د ویول د قصر د تاریخي کلیسا په انګړ کې خاورو ته سپارل کېږي چې پکې د پولند پاچایان، ملي اتلان او نور مخور کسان خاورو ته سپارل شوي دي. د آیسلند اور غورځوونکي غره د ایرو له امله چې فضا ته خپرې شوي، نن څلورمه ورځ په اروپا کې ډېرې الوتنې په ټپه درېدلې دي. له شمالي اروپا نه نیولې تر مرکزي اروپا پورې هوایي قلمرو قسمن یا په بشپړه توګه بند شوی دی. پرون د اروپا شاوخوا 10,000 پروازونه لغوه شول. فضا ته پاشل شوي ایرې د جنوب ختیځ په لوري په حرکت کې دي او نن بلغاریا هم اعلان وکړ چې خپل هوایي قلمرو بند کړی دی. د هالند او جرمني الوتنې په هغو قلمروونو کې چې پکې ایرې خپرې شوي ازمیښتي پروازونه کوي او ټولو ویلي چې له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. د لفتانزا هوایي شرکت وایي د هوا نوردۍ پر چارواکو به فشار راوړي چې دوی ته اجازه ورکړي چې د خپلو خدماتو یوه برخه نن له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې لفتانزا د ورځې 200 میلیون ډالر عاید له لاسه ورکوي، ځکه په لسګونو زره مسافرین له متبادلو لارو کار اخلي. د یو بل خبر له مخې اوکراین د کیف بورسپول هوایي ډګر بیرته پرانیست. دغه هوایي ډګر هم د آیسلند اور غورځوونکي غره د ایرو له امله له شنبې راهیسې بند شوی و. یو له لومړنیو کسانو چې نن په الوتکه کې له دې هوایي ډګر څخه پرواز وکړ د دې هیواد جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ دی چې د پولند جمهور رئیس لخ کاچینسکي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د کراکوف ښار ته لاړ. د اوکراین جمهوري ریاست ویان هم دغه سفر تایید کړ. د ایران د اصلاح غوښتونکو شرق ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې مشهور فلم جوړونکی، ژورنالیست او د شخصي ویب بلاګ لرونکی محمد نوریزاد په 3.5 کاله بند او د 500 درو په وهلو محکوم شوی دی. نوریزاد د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته د دریو سرخلاصو لیکونو د خپرېدو په تور په 3 دسمبر کې نیول شوی و. په دغو لیکونو کې د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفینو د فعالیتونو د ځپلو په وړاندې اعتراض څرګند شوی و. د چین دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر هو جینپاو د تبت ایالت هغې سیمې ته تللی چې زلزلې سخته ځپلې ده. په دې زلزله کې چې د ریختر په کچه 6.9 درجې اټکل شوي، د مړو شمېر تر 1050 واوښت. سینهوا خبري اژانس وایي ولسمشر به د مرستې رسونې چارې وڅاري او د پیښې ټپیان به له نږدې وګوري. بودایی راهبانو د ځینو ناروغیو د خپرېدو له ویرې د پیښې په لسګونو مړي سوځولي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې د 1500 کسانو د مړینې تر څنګ 300 کسان تر اوسه تری تم دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د زیوراتو د صنعت کارکوونکي وایي د زیوراتو د افغاني صنعت د بیارغونې لپاره چې یو وخت یې په نړیوالو بازارونو کې نوم درلود پراخې پانګونې ته اړتیا ده. په ژواک خبري اجانس راپور ورکړی چې اوس په بازارونو کې د موجودو زیوراتو یوازې 10% په هیواد کې دننه ډیزاین کیږي او پاتې نور یې له بهرنیو هیوادونو راځي. په راپور کې راغلي چې اوس اکثره زیورات له عربي هیوادونو او پاکستان څخه افغانستان ته واردېږي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د کرنیزو حاصلاتو په ځانګړې توګه میوې د ودې لپاره یې په دغه ولایت کې میشتې د ترکیې د بیارغونې ډلې یا PRT نه نوې مرستې ترلاسه کړې دي. د میدان وردګو د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي مرسته شوي مواد به چې د کرنیزو آفاتو د له منځه وړلو لپاره درمل هم پکې شامل دي بازار ته وړاندې شي. دا هم څو سپورتي خبرونه. په کندهار کې د فوټبال تورنمنت پیل شو. د کندهار د سپورت امیر احمد الله ګلالي ازادي رادیو ته وویل چې په دې تورنمنت کې 6 ټیمونه برخه اخیستي او 15 ورځې به دوام وکړي. بلخوا په پکتیا کې د دغه ولایت د مرکز ګردیز او د سمکنیو ولسوالۍ د کرکټ د 2 ټیمونو ترمنځ سیالۍ تیر ورځ پای ته ورسیده. د پکتیا د کرکټ د فرنګي چارو مسول محمد حنیف افزدی ازادي رادیو ته وویل چې د دوه سیالیو په پای لوبه کې د ګردې سوپر سټار ټیم د احمد زوی ټیم ته په ماتې ورکولو سره اتلولي را خپل کړه. بلخوا د بادغیس ولایت د پوهنې ریاست د ولایت د لیسو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د والیبال په دې سیالیو کې 28 ټیمونه برخه لري.
پک بجے اولس تقیدی تاسو زمون غل ازادی راډیو اورای د افغانستان د ملي شورا غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوی رئیس په اړه بیلابل نظرونه لري او ورته ځانګړي پیشنهادونه لري.
زمون توقع دا ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون کاملا مستقل شخصیتونه دلته استخدام شي چې هغه تنظیمي، سیاسي، سنتي، لساني اړیکې ونه لري او د افغانستان ټولو خلکو ته په یو نظر یو دیدګاه باندې وګوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تیره اونۍ د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکه وه. په داسې حال کې چې نړیوال افغان ځواکونه په قندهار کې د راتلونکو پراخو عملیاتو خبره کوي، د دغه ولایت خلک له ناامنیو خپل شکایت ته دوام ورکوي.
مش خپل د کور څخه نه سره وتلی په دې خاطر چې اوس به وژل سو او دله به ترور سو او دله به چاودنه وسي.
د افغانستان د شپږویشتو ولایتونو استازي د یکشنبه په ورځ سره راټول شول او د پروتو ستونزو د هوارولو لپاره یې خپلې نظریې شریکې کړې او د پاکستان په سرحد ایالت کې د تاوتریخوالي د تازه لړۍ په ترڅ کې نن په کوهاټ کې ځان وژونکي برید ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي شورا غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوی رئیس په ټاکنه بیلابل نظرونه لري. په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازو فضل احمد مانوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل په ځای ګام وبل، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا انتقاد کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر نه باید د هغو غړو له ډلې څخه وي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې په درغلیو تورن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د پنځو غړو له ټاکلو ملاتړ څرګند کړی. په دې حق له پام وکړي د ماریا صدیقي رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د نوی رئیس او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د پنځو غړو ټاکل بیلابل خبرګون راپرولې دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د فضل احمد معنوي د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه معرفي کول چې تر دې وړاندې د دغه کمیسیون غړی وو د غوره انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې په ځای اقدام بولي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس عطا الله الدین چې د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه د ښاغلي معنوي ملاتړ کوي، له نوموړي وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د پخپل واک او په جدي توګه عمل وکړي.
موږ په دې اواخرو کې خبر شو چې ښاغلی فضل احمد معنوي آیات اعداد نور د سمې شکایت په کمیسیون کې تعین شوي دي. موږ چې څومره دې خلکو سره سابقه لرو، پخپله دغه اشخاص من حیث اشخاص دا یقینا اهلي کار خلک دي او شایستګي دې لري. بیا هم زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون لکه نوم نه معلومیږي باید کاملا مستقل شخصیتونه دلته استخدام شي چې هغه تنظیمي، سیاسي، سمتي، لساني اړیکې ونه لري او د افغانستان ټولو خلکو ته په یو نظر یو دیدګاه باندې وګوري. چې موږ امیدوار چې دوی به په راتلونکي کې د عدالت او انصاف او د استقلال په نظر کې نیولو سره خپل کارونه ادامه ورکړي.
افغان حکومت د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون 15 غړي اعلان کړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د انتخاباتو د کمیسیون د نوي رئیس له ټاکلو سره مخالفت څرګندوي. د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی په دې اړه داسې وایي:
د انتخاباتو د کمیسیون د ټاکنو په برخه کې زما شخصي نظر دا دی، منوي سره ډېر احترام لرم، لکه دوی په داسې حکومتي حلقه کې را انتخاب شوی دی چې دوی امکان نه لري چې دغه حکومتي حلقې څخه د تصمیم خدا باندې خبرې وکړي، ځکه دای په دوغه په یمای راغله دی. که چیرې حکومت خو باید کې دا امکان بیان لري د وظیفه دوام وکړي او دا یو تعامل راغله دی په افغانستان کې چې نو پر څوک انتخاب کی بعد هغه ټول کړنې هغه تصمیمونه عملی کی عملی نه کی هغه یمایت لازم نه اخی یو وظیفه ته کیر تجدید کیږي.
خو د افغان ولسمشر بیان پوي چې ولسمشر کرزی د ملي شورا د دوړو جرګو له مشرانو او له یو شمېر جهادي قومندانانو له مشورې وروسته د خپلې کړه کړې ده. له هغې وروسته چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته په درغلیو تورن شول، نړیواله ټولنه په دغه کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستو غوښتونکې شوه او ټینګار یې وکړ تر هغې چې په دغه کمیسیون کې اصلاحات او بدلون رانشي دوی به د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې مرسته ونه کړي. څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ناتو ملکی استازي تر اوسه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د نوي رئیس او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د 15 غړو له ټاکلو ملاتړ کړی، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون کې نوي ټاکل شوي کسان به تر کومه حده وکولی شي چې په ټوله ییزه توګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 13 اونۍ د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکوه. د کورنیو چارو وزارت وایي زمری بشری د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل د نورو اونیو په نسبت په 13 اونۍ کې افغان پولیسو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. پام وکړئ په دې اړه له کابله د زکیه غیاسی رپورټ ته.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په 13 اونۍ کې د وسلوال مخالفینو حمله په سلو کې اول زیاتوالی ښیي چې څلوېښت په سلو کې مرګ ژوبله پولیسو ته اړولې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان زمري بشري چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کول وویل په 13 اونۍ کې د جګړو له امله افغان پولیسو او وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي بشري د جګړو له امله د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې د هوا په ګرمېدو سره د وسلوال مخالفینو حملو زور اخیستی او له کبله یې د ملکي گروپ مرجوب لکی هم زیاد توالی را غلی دی.
144 حمله تروریستی در هفته گذشته در نقاط مختلف کشور با وقوع پیوسته.
په 13 اونۍ کې 144 تروریستي حمله په بیلابیلو سیمو کې شوې دي چې په دې حملو کې ډېرې د سړک د غاړې ښخ شوي ماینونه او د دښمنانو حمله وي. قهرمان پولیسو هم په دې اونۍ کې تلفات ورکړي دي. د امنیت د ټینګښت په خاطر په بیلابیلو عملیاتو کې 40 تنه پولیس وژل شوي دي او 19 تنه نور پولیس ټپیان دي. خو له بده مرغه په 13 اونۍ کې د پولیسو تلفات د نورو اونیو په نسبت څلوېښت په سلو کې زیات شوی.
باز هم با تاسف تلفات پلیس افغانستان در مقایسه با هفته ما قبل 40% افزایش را نشان می دهد.
شغل بشری زیاتوی په 13 اونۍ کې افغان پولیسو د قربانیو تر څنګ ځینې مهم لاسترولنې هم درلودې. د بشری په خبره په 13 اونۍ کې پولیسو 15 دشتنه د تروریستي بریدونو په تور نیولې دي او هم در از 19 میله بیلابیل ډول وسلې او 129 حلقې ماینونه هم کشف کړې دي. نوموړي په 13 اونۍ کې د نشه یي توکو پر وړاندې د پولیسو مبارزه وستایله او زیاته کړه چې په دې اونۍ کې پولیسو 409 کیلوګرام نشه یي توکي په بیلابیلو سیمو کې کشف کړي او په تور 114 نه هم نیولې دي. بشری په بغلان ولایت کې د پولیسو او نړیوالو ځواکونو لخوا د پیل شویو ګډ عملیات په اړه وویل چې د عملیات له څو ورځو راهیسې روان دي او هدف یې په بغلان ولایت کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت مخنیوی دی.
دقیقا 4 روز قبل عملیات در ولایت بغلان آغاز شده.
لڅلور ورځو راهیسې په بغلان ولایت کې عملیات پیل شوې دي. په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې هیڅ ډول تلفات نه دي تایید شوې. په ځینو ځایونو کې د ایساف ځواکونو له هوایي ځواک څخه کار اخیستی او موږ ته راغلي راپورونه وایي چې مخالفین ته د اوخت ځینونو د هوایي بریدونو له امله دي. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو دوه تنه مهم قمندانان هم وژل شوي دي.
شوریشان مصالح هم در ای عملیات کشته شده.
د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې په بغلان ولایت کې پیل شوی عملیات بریالي بولی چې وړ مورس په ولسی جرګه کې د بغلان ولایت استازو په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب وولو. خو بشری وایي چې د دې ستونزو د هوارولو لپاره د پولیسو د سمبالولو هڅې روانې دي. بشری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په بغلان ولایت کې د ملګرو ملتونو د تښتول شوي کارکوونکو لپاره څه اقدامات شوي وویل چې په دې اړه د پولیسو هڅې روانې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې او اوس هم د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو رپورټونه راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال او افغان ځواکونه په قندهار کې د راتلونکو پراخو عملیاتو خبرې کوي، د دغه ولایت خلک له امنیو شکایتونو ته دوام ورکوي. د قندهار د امنی وضعیت په اړه له دواخان مینهپال تفصیل اورو.
تر وروستیو امنیتي پیښو را وروسته د کندهار ښاریانو امنیتي اندېښنې زیاتې سوې دي. دوی وایي سره له دې چې په ښار کې امنیتي ځواکونه په زیات شمېر لیدل کېږي، خو په دې نه دي توانېدلي چې د دوی ژوند خوندي کړي.
پس باور وکړه چې موږ خپل د کور څخه نه سره وتلی، په دې خاطر چې اوس به وژل سو او دله به ترور سو او دله به چاودنه اوسې، موږ به خپل ژوند له لاسه ورکړو. نو په کندهار کې امنیت هېڅکله نشته، او که چیرې چارواکي په همداسې ډول باندې پاتې سي بې غوره، زه فکر کوم چې ورځ په ورځ به دا حالت له منځه ولاړ سي.
تر ټولو زیاته ویره او ډار خو له هغو کسانو کسانو سره دی چې په دولتي او نادولتي ادارو کې په کار لګیا دي. دوی وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر شلو زیات دولتي او نادولتي ادارو مامورین ترور سوي دي. دغه کسان ویره څرګندوي که دولت امنیت لپاره کوټلي ګامونه اوچت نه کړي، نږدې ده چې ډېر مامورین خپلې دندې پرېږدي.
مخکې چې به موږ خپل سر د سهار څخه تر دفتره پورې کار ته راتللو، ډېر به د پخوا په څېر اوس نه یو، ځکه پخوا دونه یو څه ډار مو درلودې چې امنیت یو څه شاري. خو اوس په دې وروستیو کې چې ورځ تر بلې په کندهار کې امنیت خرابېږي، اوس موږ پخپله په دې ویرې کې یو چې دفتر ته ځو څه ډول به رسېږو، او چې بېرته تر کوره پورې راځو څه ډول به رارسېږو.
د کندهار والي توریالی ویسا د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو نوموړی وایي چې د امنیت لپاره یو پلان د بشپړېدو په درشل کې ده، چې د ده په خبره د دې پلان په پلي کېدو سره به پر ښار سربېره د ولسوالیو په امنیتي وضع کې هم ښه والی راسي.
پوره اطمینان در کوم د ښار دپاره، د ښار د ناحیو دپاره، د ولسوالیو دپاره ډېر پراخ امنیتي پلان په نظر کې دي. په ښار کې د ښار په شاوخوا باندې امنیتي پوستې ډېریږي، د چیک پوینټونه ډېریږي چې منظمې تلاشۍ وي. نو انشاءالله موږ د پلان و عملي اړخ ته نږدې یو. ټول ځوانان، ټول خوندې اورونه به په ډېره آرامه فضا کې، په ډېره مطمئنه فضا کې خپل مبینو کې تګ راتګ سره کوي.
کندهار ښاریان په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې په کندهار کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې درنې مرګ ژوبلې یې واړولې. وروستۍ پېښه یې د تېرې پنجشنبې په شپه وه چې دېرشو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د شپږوشتو ولایتونو استازي د یک شنبې پورې سره راټول شول او د پرتو ستونزو د هوارولو لپاره خپلې نظریې سره شریکې کړې. د غونډې مشر د ولسي جرګې غړي داود سلطانزوی ویل چې پښتانه قومونه له ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې د هواري لپاره باید د حل لاره وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ د ماریا صدیقي رپورټ ته.
د افغانستان د شپږوشتو ولایتونو د پښتنو قومونو استازو د یک شنبې په ورځ په کابل کې دوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې وکړې. دغه استازي د ولسي جرګې د یوه غړي داود سلطانزوی په نوښت په کابل کې په یوه غونډه کې راغونډ شوي وو. د له آزادۍ رادیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې په ټولو پښتنو سیمو کې پښتانه قومونه له ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي چې د هواري لپاره باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو قومونو د ستونزو د اورېدو لپاره باید د خبرو یو اوږدمهاله سیستم جوړ شي تر څو وکولی شي خپلې ستونزې تر افغان دولت ورسوي.
ټولو پښتنو مناطقو کې چې هغه مشکلات شته، قدم نیسته، او د مشکلاتو د حل لپاره هم د مشکلاتو د پېژندلو ارتباط او هم د مشکلاتو د حل لپاره دغه متمادي او سیستم د خبرو شروع سي چې خپل خلک په دې باندې خبرې وکړي او د خپل د حل لارې وړاندې کړي او د خپل د اشتراک لپاره داسې لارې چارې غوري کړي چې هغې کې د دوی غږ جکي او د مالکیت احساس وکړي، او دا هیله لرم چې دغه غونډه د هغې لپاره یو پیل دي.
په همدې حال کې د غونډې ځینو برخوالو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې تر څنګ په افغان دولت دا انتقاد هم کوه چې په ځینو مواردو کې دوی ته د وسلوالو طالبانو خطاب هم کوي.
د حکومت سره هم ستونزې لرو او د طالب سره هم لرو. حکومت موږ ته توجه نه ده کړې، موږ د القاعده په نامه بدنام کړي. موږ غواړو چې ټول خپل د غلجي قومونه راټول شو او سره کښېنو او د دې پر برابر باندې یو چا ته موږ ووایو چې دا ولې کوي، او خارجي هېوادونه زموږ دغه غږ واوري چې دغه خلکو توجه مخ واړوي چې ولې دا ولس دغه نامرمه پاتې.
خو د افغانستان د چارو د ادارې ویان فیضی زدران بیا وایي چې که خلک له افغان دولت سره همغږي وي، نو هم افغان دولت او هم نړیواله ټولنه د امنیت په ټینګښت او د بیا رغونې په برخه کې د مرستې ځواک پیدا کولی شي.
موږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي، ودرېږي پردیو ته، البته نړیوالو ترورستانو ته، په خپلو کلو، بانډو او په ولسوالیو او محلاتو کې ځای ورنه کړي. دولت به قادر په دې باندې وي چې له دوی سره د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي، نړیواله ټولنه به مرسته وکوي، او دوی د دولت سره په امنیتي
خغلی فیضی هم در زیاته کړه چې د سولې د مشورتي غونډې یوه برخه د خلکو نظرونو ته ځانګړې شوې چې دوی له کومو او څنګه ستونزو سره مخ دي چې د حل لاره ورته ولټول شي. د یو شمېر افغان کارپوهانو په وینا تر دې مخکې هم څو ځلې د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره غونډې او کنفرانسونه جوړ شوي دي چې د دوی په وینا یوازې نمایشي بڼه یې درلودلې. دا چې د سولې مشورتي جرګه به تر کومه حده بریالۍ وي او تر کومه حده به د خلکو ستونزې هوارې کړي، هغه پوښتنې دي چې مخکې له مخکې ورباندې قضاوت ګران دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ل ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. کابل خروالی وای چې دروان کال تر روسیو پورې با په خار کې لس تفریحي پارکونه جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت د کابل خروالی دغه اقدام ستاینه کوي او وای چې د پارکونو په شنو کولو کې به د کابل خروالی او نورو ادارو او موسساتو سره چې ورته پروګرامونه په پام کې لري مرسته وکړي. کابل خاریان هم د کابل خروالی دغه اقدام هرکلی کوي. په دې اړه نور حل کابل څخه د اجمل تورمن په رپورټ کې اورو.
کابل خروالی وایي چې د 1409 هجري مریز کال تر وروستیو پورې به په کابل کې لس تفریحي پارکونه جوړ کړي. کابل خروال محمد جونس نواندیش ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو پارکونو لپاره ځایونه په نښه شوي دي او د ډیزاینولو کار یې تر لاس لاندې دی.
پروګرام لرو چې لس پارکونه د کال تر اخره پورې باید موږ د بهره برداري لپاره آماده کړو او د پارکونو کار هم شروع شوی ده، محلات یې تعین شوی ده او د ځینې پارکونو د ډیزاین کار اوس را روان ده.
د خغري نواندیش په وینا کابل خروالی د امکان تر حده هڅه کوي چې کابل په یو ښکلي او شین ښار بدل کړي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي د کابل خروالی د دغه اقدام ملاتړ کوي، وایي چې په دې برخه کې به له کابل خروالی سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت مرستیال محمد سلیم کندوزی وایي چې دغه وزارت به له کابل خروالی پرته د ټولو هغو نورو ادارو او موسسات سره مرسته وکړي کومې چې د کابل ښار د شنو کولو پروګرامونه په پام کې لري.
هغه کومک چې د وزارت زراعت له طریقه ممکنه وي، نه یوازې خروالی سره بلکې مستقل ادارې چې په دې بخشونه کار کوي، هغه انجوګان چې په دې بخشونه کار کوي، او هغه یو هدف پورې کومک د وزارت زراعت له طریقه ورسره ممکنه وي. موږ سره آماده یو.
د خغلی کندوزی په وینا دغه وزارت په ولایتونو کې هم د ورته پروګرامونو د ملاتړ شمنه کوي. کابل خاریان هم د پارکونو د جوړولو په برخه کې د کابل خاروالی د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي په کار ده چې د هر ناحیې لپاره یو تفریحي پارک په پام کې ونیول شي.
زما نوم نصیر احمد دی، ته 15 محصل یم. دا د شورولی کار که پارک جور که خود درخه کار دی زوانان ته. موږ خپل په د پارکو کې راغلی او درس وایو چې پارکونه جوړ سي دا خود درخه کار دی. خدای شورولی تواس و توان و قدرت ورکړي چې دا جوړ کی.
زما نوم عبدالرؤف حلیمی سازای ده، یو تن د کابل پانتون محصل یم. کابل تقریبا 19 ناحیه لري، که هر ناحیه ته دوا درې پارک جوړ کړي ډیر ښه بشي. باور وکړئ زه هم دا اوس د درس لپاره د شاشي نا دی هغه وزیر اکبر خان پارک ته راغلم. کچرته عمل د لنډ ماته پارک نو دلته ماته څه ضرورت چې هغې ځینه زه تقریبا دونه وخت مې ضایع کېږي. نو دی به ځای تقریبا 100-200 رواندیان خو تاسې ګورې په موټرو کې، او 200 زه چې وخت ضایع کړم که زه هلته درس وایم څونه ښه به وي. نو تقریبا د شاشۍ نه تر وزیر اکبر خانه پورې 40 کیلومتره مزل دی چې زه دلته راغلی یم او دلته درس وایم.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د 2 کلونو جګړو په ترڅ کې د ښار پارکونه او بڼونه هم له جګړې څخه اغېزمن شوي دي. په دې برخه کې جوړ شوي پلانونه نه دي پلي شوي، او ویل کېږي چې یو شمېر هغه ځایونه چې د پارکونو لپاره په نښه شوي دي د زورواکو لخوا لاندې شوي او کورونه پې جوړ شوي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ، او اوس هم د خبری مجلې روسي رپورټ د پاکستان د سرحد ایالت د روسي تاوتریخوالي په اړه دی. نن په کوهاټ کې اوسن وشن کې بریج چې د پولیسو یو مرکز یې په نښه کړ، وتنه ووشل او 15 نور ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي چې په ټاپیانو کې پولیس هم شامل دي. له پیښوره د ازادي رادیو خبریال رانا مسرت په رپورټ لري.
په دغه چاودنه کې تر دې دمه د مړو شمیر وتنه ښودل شوی او 15 تنه هم ټپیان دي. په دغه ځان وژونکي حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. 14 په کوهاټ کې د راولپنډۍ د صدر روډ تانې ته نږدې شوې ده. د پولیسو په وینا په دغه 14 کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. تر دغه 14 څو دقیقې وروسته د کوهاټ د پولیسو یو افسر کفایت الله ازادۍ رادیو سره په مرکې کې وویل چې د دغه ځان وژونکي حمله هدف په کوهاټ کې د پولیسو یو مرکز و.
ڈبل کیب گاڑی میں یہ ایکسپلوسیو نصب تھا اور وہ تانے سے بلڈنگ سے ٹکرایا گیا ہے، اس سے تقریباً 5 لوگ وہ ابھی تک
ہوائی پیو دو دروازے موٹر کے چاودی دوں کی مواد سے پزے شیوی و چد پولیس و دتانے لوادانے سارا و جنگے او پاغی کے تردیدہ ما 15 کا سمڑے او وطانہ ٹپیان دی چد سالوری پولیس دی. د کوهارد پولیسو دغه افسر ویل چې په کوهارد کې پرله پسې چاودنې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په غبرګون کې ترسره کیږي. تر دې دمه د دغې حملې پله چا پر غاړې نه ده اخیستې. دا په 13 ساعتونو کې درېیمه چاودنه ده چې د کوهارد په بېلابېلو سیمو کې کیږي. تر دې دمخه د شنبې په ورځ غرمه مهال د کوهارد په انګوروډ کې په 2 چاودنو کې چې یوه یې ځان وژونکې او بله یې د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه، 40 کسه ووژل شوه او لاویه او څخه زیات ټپیان شوه. دغه حملې د کچه پخه کمپ کې چې د ورغزۍ جنسي د کډوالو کمپ دی وشوې. د دغه حملو پله د لشکر کلادم جنګوي العالمي په نامه بنسټپالې ډلې پر غاړې اخیستې وې. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دی د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجلد رته ملیحه احراری وړاندې کوي.